د ازادي رادیو د نن چهار شنبه دغه دویمه یو ساعته خبری مجلې ته مو خراغلاست ویم. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په همدغې مناسبت غونډه کې د افغانستان سفیرې عادلې راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې په طالبانو فشار راوړي څو د ملکیانو وژنه بنده کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکیو وغندل. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د دې شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر کلیو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا غړیو څخه وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسي خلکو مرګ ژوبله بنده کړي.
Once again we request this council to call on Taliban to stop.
غلی رازوی یو ور بیا لدی شورا غواړو ټول طالبان وغواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو چې د انتخابات پورس په رای ورکولو کې ګډون کوي. د سیشن می پورس پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی بریټ لکتر لګه شپږشت کسانو وژل او 200 نوري ټپيان کړل. په همدې ورځ د کابل په دویمه مکریانو کې د دفاع وزارت د پیژندون دروازې مخته ځانمرګ بریټ لکتر لګه 200 کسانو وژل او 30 نوري ټپيان کړل. وسلوالو طالبانو دغه دواړو بریډونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتيري هویت په ډاګه کړ چې د دوشنبه پورس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړیو عملیاتو د قومندانې ویاند لورین بایمر وای وژل شوی سرتيري گرین بیرټ نومیده یو څلوېخت کلن او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د بایمر په وینا دا سرتيري د دوشنبه پورس د سپکې وسلې په ډزو وژل شوی. د امریکا پاوز وای بیرټ د میدان وردګ ولایت کې په پوزي عملیاتو کې برخه درلوده. له دې سره پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتيرو شمیر 1000 ته ورسید. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په ورستیو کې د هیواد ته سفر کړی و. د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د ورستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې تهران د دسمبر مش کې ویلی وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلې دي. خو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سیشن می پرسپر تل دی چې د ایران نوم یاد کړی پر خپل فیسبوک لیکلی لګاونډي هیوادونو ادا ته من نه ده شي. دی وی ترهګری ډلې چې لای هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخیستي کوربتوب وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی روسیې ته هم تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه برېښنا وصل شي. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ستونزه چې په دند شعبالدین حسن تال د مرکزی بغلان په حسن تال سیمه کې همدار است په اسقلان سیمه کې رامنځته شوی وو. د حل لار ورته پیدا شوه او مونږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د برېښنا پر پایو له بریدونو وروسته د تیرو څلورو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان 11 ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا بهیر پرچاو شوی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د خونځین جونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولی. تر دې مخکې د دې ایالت د خزینه زده کړو لوړ پوړو چارواکو او ادارو ته په یو لیګل شوي امر کې ویل شوي وو چې د خونځیو زده کوونکي نجونې دې چادري او یا بشپړ حجاب اغوندي او د دې لپاره چې په لارو کوڅو کې د نارینه وو له ناسم چلند خوندي وي خپلې څنګلې او مړوندونه دې پټ ساتي. د حکومت په دې پریکړې په خصوصي ټلویزیونو شبکو ټولنیزو او چاپی رسنیو کې پراخی نیوکه وشوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیشمې پورس په رسمي ټویټ کې ویل د نجونو لپاره د چادرې اغوستلو حکم سمدستي بیرته اخلي. ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې آسترالیایي جوړې او د پوهنتون د یو استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویاند غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دو آسترالیایي وګړو د یو پوځي سیمې د تصویرونو له اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی او درېیم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوی دی. استرالیا ویلی دوی درې واړو نیول شویو کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی ویلی کوم دلیل نشته چې باور وکړي دا نیول دی سیاسي انګیزه ولري. روسیا وی درې پولیساتی د شمالي کوریا هغو وسلوالو کبنیونکو ټپیان کړی چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د سیشمې پرزو ویل پیخه هغه محل رامنځته شو چې روسی سرحدي ساتونکي د جاپان د سمندر د روسیې اړوند اوبو کې د شمالي کوریا له دوو وړیو کښتیو او یو لس موټوري یا چټکو کښتیو سره مخامخ شول. روسی ساحلی ساتونکو اوس د شمالي کوریا شاوخوا اتیا اتبا په دې اړه باندې توقیف کړی دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د تو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشه. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د دغه سازمان د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره تمدید شو. ټولو له افغانستان خپل ملاتړ وښود. د امریکا سفیر کیلی کرافت وویل
We remain steadfast in our commitment to the
موږ د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. په دغه پروګرام کې به د کابل د پرونی ورځ د ځانمرګي برید په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. وژل شوي 22 ته رسیدلی دي او د ټپیانو شمیر 8 ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد تیلو په لوی چانځای د وروستیو بریدونو په اړه باندې څیړنې وکړي. همدارنګه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاسترلو په اړه ټول شواهد څیړي.
موږ ټول شواهد څیړو. له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه ته ځانګړې ده. بیا مام سهار بخیر. رازول لمړی مطلب ته. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال په خاطر تمدید شو. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساویده تایید کړه چې تیره شپه د شورا ته وړاندې شوې وه. د امنیت شورا غړیو همدارنګه په کابل او پروان ولایتونو کې پرونی خونړی حملې په کلکه وغندلې. تفصیل د اجمالاند پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام دی او بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبې په ورځ په دې اړه د پریکړه لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2000 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره مخالفت کړی وو د جرمنی او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونی دې پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل د دې هیواد د وی لارې یو کمربند د یو ټریلیون ډالر ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونو له دې وړاندې سره موافق نه و چې لکبلې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سه شنبې ته وسنډیدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پریکړلیک مسودې ته د مثبت رای په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ.
It must be pointed out that helping the Afghan
economy دا وی باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هواد کې سول او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هواد حق نه لري چې د یو بهتره ژوند لرلو په لار کې د افغانانو خنډ شي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشر د محل د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د انعام د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپل شپونو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا لغړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو چې په افغانستان کې د سولې، امنیت او بشری حقوقو په برخو کې پرمختګونه ولري. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استادو د سی شنبې د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خونړی بریدونه چې لسکونه کسان مړه او ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز په خپل هیواد کې د انعام د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت د شورا لغړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راز وایي یو اربی اعلی شورا څخه غواړو چې له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ پرای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت دوام تمدیدی. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیسته چې له کابل جګړه تود شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د سرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات خبرو. د کابل د 14 د وژل شویو شمیر 22 تر رسیدلې او ټپیان اته ډیر شهودل شوی. د کورونای چار وزارت وی پرون د کابل د نهمي امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون مخته انتحاري بریډ وشو. شپک پوځان هم په وژل شو کې شامل دي. فیروزه عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړه.
د سیشن می پوراستر غرمې ورسته انتحاري کس د کابل خار په مکریانو کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون دروازه کې 14 وره د پیښې شایدان وایي 14 هغه وخت رامنځته شو چې د ملي دفاع وزارت د پیژندل مراجین د دغې ادارې په دروازه کې راټول شوی وو. محمد طوفان چې پیښې ته نږدې وو او یو خپل ملګری هم په دې پیښه کې له لاس ورکړی، ازادي رادیو ته وویل چې له دیرش تر څلوېښت کسان په دې ځای کې وو.
یوه او 15 دقیقې وی چې غوشتل مو د نن لار شو چې ناڅاپه 14 وشو. زموږ ملګری او هغه خلک چې غوشتل د نن لار شي ټول شهیدان شو.
د پیښې له ځای لري یو سپینګیری سړی په ضعیف بدن ناست دی او د خپلو زامنو په اړه ځکه اندېښمن دی چې هغوی هم د پیښې په ځای کې وو. دی وایي دوه زامن یې چې څلیرویشت او دېرش کلن دي د پیښې په ځای کې په ورځني کارونو بوخت وو او له یوه یې هېڅ خبر نه دی.
له ډزو وروسته پوه نه شوم چې څومره خلک تباه شوي. ټول له همدې ولس نه دي، ټول افغانان دي. زما دوه زامن هلته دي، یو مې ویلي خو له بل نه یې خبر نه یم.
یک
شخص دیدم دیگه شنه دیدم. در دغه پیخی یوش میچاپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روختون ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د دغه روختون مسولین وایي چې ور چاپیان دغه روختون ته انتقال شوی چې دوه پوزی او پاتینورې ملکیان دي. د دغه پیخی ور ټپی ازادي راډیو ته وویل
صاحبی کوتای زاتر از دولت اس کې امنیت
دی. پدې کې د دولت نه غیړی دی چې زموږ امنیت نشي نیولې. که دولت امنیت ټینګ کړای شي ولې بداسي وي؟ د یتیم او بیوزله وینه به ولې تویږي؟ سر دماغ شیلاس او دواړه پښې می ټپی شوې دي.
زخمی است دماغ هم است او دست راست هم است او د پای هم است.
د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې پدې پیخه کې د 22 کسانو په ګډون شپږ پوزیان وژل شوی او اته د شنور ملکیان ټپیان شوې دي. د خغلی رحیمی په خبره د وژل شویو او ټپیانو په شمیر کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ډله د جګړې په ډګر کې له زیاتو تلفاتو سره مخ شوي او په همدې لامل ملکیان په نښه کوي. د دغې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. دا دویمه پیښه ده چې نن یې طالبانو مسؤلیت منلی. تر دې پیښې یو ساعت وړاندې په پروان ولایت کې بلې چاودنې شپږ ویشت کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
تو کو
شنبه پور است به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه که ببینه آزادی رادیو دات کام.
د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو جهادي سابقه د القاعده له شبکې سره د هغوی د ارتباط یوه کلکه کړې ده. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د هغه نورو ملګرو او وسلوالو ته ځای ورکړی و. په قطر کې په وروستیو څو میاشتو کې پر دې چې وسلوال طالبان به له القاعده سره تړاو شلوي او د افغانستان له خاورې به پر امریکا او د امریکا په متحدانو حملې نه کیږي زیات خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده سره به ارتباط شلوي، خو آیا وسلوال طالبان په حقیقت کې د دې توان لري چې په افغانستان کې د القاعده او حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی وکړي؟ په دې اړه مجید بابر یو رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو داسې نښه نه ده څرګنده کړې چې ثابته کړي چې له پخواني متحد القاعده سره اړیکې پرې کړې دي. د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو مشر ملا حبتالله لا هم د القاعده شبکې ته وفادار دی. د امریکا په ستانفورد پوهنتون کې د نړیوال امنیت او همکارۍ د مرکز غړي اسفندیار میر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د القاعده او وسلوالو طالبانو نو د اړیکو د پریکون هیڅ نخه نه لیدل کیږي. میر ویلی چې د وسلوالو طالبانو یو ډله به د حقانی د شبکې په سیر له القاعده سره روابط په راتلونکو کې هم وپالي. اسفندیار میر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حتی د افغانستان د ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ګمارل شوي والیان له القاعده سره تړلي دي. په داسې حالت کې وسلوال طالبان څرنګه امریکا ته ډاډ ورکولی شي چې د القاعده شبکې د فعالیت مخنیوی کولی شي؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلداد هم په دې اړه د واضح ځواب له ورکولو ډډه کړې ده. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي ازادي ریډیو ته وویل چې په دې ارتباط وسلوال طالبان امریکا ته داسې ضمانت چې حقوقي اساس ولري نشي ورکولی.
اول باید شخصیت حقوقی طالبان را تعریف کنند و بعد از او بحث ضمانت از نظر حقوقی مطرح میشه.
د یو شمیر رپورټونو پر اساس وسلوال طالبان د افغانستان د خورې په ترنیمایي زیاته برخه واکمن دي. د افغانستان حکومت ردوي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ لمن دومره پراخه ده. دوهمه پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته طالبانو واشنگټن ته ویلي چې د القاعده رهبری چیرته ده؟ د یو شمیر څارونکو په باور دا نور یو پټ راز نه دی. متقاعد پاکستانی جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو رهبران په دې ښه پوهیږي چې د القاعده مشران چیرته دي. خو د نصرالله ستانکزي په باور که د وسلوالو طالبانو رهبران په افغانستان کې وي طالبان او حکومت به ورڅخه خبر وي. ستانکزي وایي چې القاعده یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري بلکې یوه نړیواله شبکه ده، خو د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې په جولای کې خپور شو ویل شوی چې د القاعده زیات بهرني وسلوال په سوریه او افغانستان کې میشتي. د القاعده شبکې بنسټ اخوذونکې اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې د پاکستان په ایبټاباد کې ووجل شو. تر هغه وروسته د شبکې مشري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. زواهری د سپتمبر د 11 د حملو په مناسبت یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د لانګ وار جرنل د خپرونې مشر بیل روګیو په یو مقاله کې چې له دیموکراسي او د دفاع بنیاد خبره کړې لیکلي چې د زواهری تازه پیغام سرګندوي چې د القاعده لویان لا هم په خپل حال او ژوند دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
په پروان او کابل کې د سیشنبې ورځې 14 ته نړیوالو ورځپاڼو کتنه کړې ده. یو ځان بشون کې پرون تر غرمې مخکې نږدې 12:40 دقیقې د چاریکار په ښار کې د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غونډې ته څیرمه 14 وکړه. بل ځان بشون کې د ماسپښین د 2 بجو خواته په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې بریټ وکړ. د افغان چارواکو په وینا دغو دوو پیښو په لسګونو کسانو وشل. د دې 14 مسؤلیت طالبانو منلی دی. واشنگتن پوسټ لیکي امنیت ته د اندېښنو سربېره ولسمشر اشرف غنی په ټول افغانستان کې ستري انتخاباتي غونډې په وروستیو اونیو کې جوړې کړې دي چې په نورو غونډو کې څه ستونزې نه وي رامنځته شوې. ورسپانه لیکي په چاریکارو کې د سیشنبې د ورځې د غونډې هم سخت امنیت نیول شوی وو او ټول برخوالي څو ځله تلاشي شوي وو. ورسپانه په پروان کې د صدیقي په نوم د یو شپې تکلن دوکاندار خبره راخلی چې وایي خلک د انتحاري 14 له امله د انتخاباتو غونډو ته نه ځي. دغه دوکاندار بیا وایي چې سوله تر انتخاباتو مهمه ده او جمهور رئیس غنی د انتخاباتي غونډې امنیت نه شي تامینولی. د واشنگتن پوسټ په باور د امنیتي ستونزو له کبله د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څه باندې 15 کاندیدانو کې یوازې 2 تنو یې لویې غونډې جوړې کړې دي. ورسپانه د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د مرستیال امرالله صالح پر دفتر په کابل کې بریټ هم اشاره کړې ده. د حمله د جولای په میاشت کې شوې وه چې 40 تنه یې ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. بلې ورسپانې د هیل هم د پروان او کابل د 14 په اړه لیکنه خبره کړې ده. د هیل لیکي دا 14 د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې د سپتمبر په 28 وشي. طالبانو خبرداري ورکړې ده چې افغانان دې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هیل لیکي د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه د رواني میاشتې په لومړیو کې وروسته تر دې تیز شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ورسپانه لیکي طالبانو چې د اوربن وړاندیز رد کړی دی د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته شایي اوس بریدونه پسې زیات کړي. جګپوري امریکایي جنرال تاد والټرز تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې به شخړې ډېرې شي خو نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د امنیت لپاره لازمې هڅې وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې هم واوري. په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د 19 مرکزونو د پرانیستلو پیشنهاد ولې رد شوی دی؟ په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلې دی. په رپورټ کې خلک وایي تر ولسمشرۍ د ټاکنو پورې وخت شته او د ټاکنو د کمیسیون غړي باید رد شوي 19 مرکزونه هم د ټاکنو په ورځ پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ. راپورټ
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د غنولوسو مرکزونو نوملړ ولېږي چې د نادالي ناوی او ګرمسیرو ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه په څلورمه او زبا باجی پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یو غونډې ته ویل کته هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودي چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلون ورسره د غسیمو د 19 مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه پیشنهاد
دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل سوه. موږ د 19 مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ولخو وز دمن تیز وکونو پلاس کړي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړم کمیسون را سره ونه مني اوس خلق او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نور خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون مسولین سره وغواړي چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه
تا حقوق مردم کې د انتخابات زاینه شوبات استفاده کړي.
د ګرم سیول ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو ترڅنګ د ناوې او تریخ ناور ترمنځ منطقه د نادلي ولسوالۍ چانجیر لوی منده کوفک او د لشکرګاه د څلورمې او زیبا باجی په شمول د ګریش ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو د کیسې دي چې خلک یې نسي کولای په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغه کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایې اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چنده د دوی خپل حق دی. دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایې وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت شسلاندی راغلی دي موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت قومنده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوی دي باید هغه ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوش کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند ساحې دفتر مسولین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلی ول مرکزی کمیسیون ته وسپاري خو هغوی رات کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزی دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصي کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی موږ مرکزی حکومت سره مرکزی دفتر سره وبخي مرکزی دفتر سره څو څو کارته دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي تر اوسه پورې لاله سرځي وخت شته د امنیتي ارګانونو په دې اړوند به هم زه جدي پوښتنه وکم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو د نه تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کیم.
د ټاکنو د کمیسیون مسولین وایي هغه کسان چې د رایې اچونې په شرایطو برابر وي کولای سي د لشکرګاه په شمول د ټول سوالیو په 15 مرکزونو کې خپل رای وکاروي. محمد الیاستایی د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیست د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی څو د دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د ورستیو بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. لبلې خو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد په دې بریدونو کې د ایران د لاسلرو په اړه ټول شواهد څیړي. ایران د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو د درون الوتکو په وسیله شوی د بریدونو کې لاسلرل رد کړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاست راخ کله. مایک پامپیو د سې شنبه په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو. ټاکل شوی چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي. مایک پینس وایي موږ ټول شواهد څېړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بې بنسټه وباله. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د بریدونه دوی کړي. د تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبې په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې 15 خصمن شوي دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت ویل د برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم شپږ میلیونه بیرل راکم شوه. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې دا بریدونه ترسره شوي. د چارواکو چې نمونه یې نه دی یاد شوی د سی بی ایس تلویزیونی شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتست د هلس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو لنډ خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار اتنې می بجې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د دغه شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر خکیلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیري هویت په ډاګه کړ چې د دوشمبي پورس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړو عملیاتو د قومندانۍ ویان لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیري ګرین گرین بیرټ نومیده، یو 40 کلن او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د په میدان وردګ ولایت کې په عملیاتو بوخت چې وژل شو. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره یې کتلی. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی له خولې راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی پروستیو کې د هیواد ته سفر کړی. اخوا د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په خپل فیسبوک لیکلي له ګاونډیو هیوادونو دا تمه نه ده چې یوې ترهګرې ډلې کوربتوب وکړي. د افغانستان د بریښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د بریښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه بریښنا وصل شي. طالبانو په بغلان کې د بریښنا مزي وشتلې او له څلورو ورځو راهیسې په کابل او لسو ولایتونو کې بریښنا نشته. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. ایران وایي په دغه هیواد کې درې نیول شوي آسټرالیایان په جاسوسۍ تورن کړي او دغه نیول شوي اوس محاکمې ته انتظار باسي. روسیا وایي درې پولیسات یې د شمالي کوریا هغو وسلوالو کب نیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په ناقانونه توګه کبان نیول. روسیې په دې تړاو د شمالي کوریا اتیا اتباع او دوه کښتۍ نیولې دي. ازادي راډیو ته غوښتست د لند خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره او همدارنګ د اوریدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اقبال لکندار لیکلي امریکا د طالبانو د پلار په کور پاکستان کې طالبان په نخ کړی د مطلب ورکړې ویل دي زکه او بچ په کاریز کې وچه نشي په لختي کې نه وچیږي. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلي ز طالبانو او حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملکانو خیال وساتي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کړي ته څو جنگونه آرام شي. سول امانځه یې لکونړ لیکلي طالبان باید په دې پوه شي چې د نړۍ بل هر هیواد د سولې په پروسه کې د افغانانو او افغان حکومت بدیل نشي کېده. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د افغانستان جنگونه په ښارونو کې شروع دي، ملکي تلفات زیات شوي دي. ګلزمان کمالزی لکونړ لیکلي د ټولو هیوادوالو می غوښتنه ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. او داود غنمرنګ د زابل لیکلي طالبان به هیڅکله په خپلو کړنو خلک له انتخاباتو منع نه کړي. یو ځل بیا به د ژوند رنګونه چې مخکې پروګرام کې ما مخپاره کړل تاسو ته اوس بیا خپور کړو. له موږ سره پاتې شئ.
دا ژوند رنګونه.
نوم مې ملک خیالي ګل.
په د ځینو کورنیو کې د الک او انجلی ترمنځ ډیر زیات فرق کوي. تاسو په سیمه کې دا موضوع څنګه ده؟
هر ټول عام دنیا کې رواج ده.
ولی
د انسان د زړه خپلواک نه ده، دا د الله په لاس کې.
تاسو په ټول دنیا کې دا کار ده، څه پیږي چې په ټول دنیا کې خلک د الک او انجلی ترمنځ فرق کوي؟
پیږي په دې خو د انقلاب کې مونږ پیدا شوی و سمګیر سپینې زبې کې نه دونه خو باید تجربه حاصل کو کنه.
دا کار څنګه ده چې د کورنۍ د الک او انجلی ترمنځ فرق کوي؟
دا خو کار نه ده، په دې نه ده چې دوی د سارا غم براوړې کور ته د کور کوم ځو چې کور کې د الک او د انجلۍ ترمنځ یو جنجال یا یو شی پیدا شي هغه به نو عمري دواړه زر سپینګیري کېږي.
ته خپل لورګانې لري؟
هو.
څومره د زمانو سره فرق کوي؟
یار الحمدلله تر اوسه مې فرق نه ده کړی.
نور کسان دې لیدلي چې دا کار کوي؟
ډېر ډېر په زرګونو کسان مې لیدلي دي. جنجلی پیدا سی لاس شپې په کور د خدای رحمت وری والک چې پیدا سی پنځه شپې.
نو بیا ولې فرق کیږي؟
فرق خو په دې کیږي کدوغه نه یو سړی ځان سره خپل قضاوت وکي او دا فکرونه وکي نو افغانستان کې ولې دغه حال راغلی.
علت هم داره چې فکر نه کوي.
فکر نه کوي کنه یو سړی سوچ نه کوي.
په خپل کور کې زوی دې ډېر په درد لګېدلی که لور دی؟
دواړه. اول ما ته لور په درد لګېدلی ځکه چې مثلا په دې چې مشرانې مې لورګانې وې چېرته چې د کور جنجال غونډ په لورګانو باندې زمن وړکي واته چې اوس زمن رالوی سه لورګانو خواران پردیو کورو ته لاړلې که څه م ورکړي ښو ته خو که نه وي نو خدای به بیا موږ نه پوښتنه
کوي. هغو کورنیو ته چې د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق کوي د تا مشوره څه ده؟
زما مشوره دغه ده چې د هغه کورنیو چې د هلک او د نجلۍ په منځ کې فرق کوي نو دا بیا خو د خدای مسؤول ده نو هغه ورکړه او دا د ګرفت د الله په لاس کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخبرو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیر اونۍ کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوان مسولین باید د پښتون او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفه وروسته به له ښاغلی فضلی څخه واورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسه پوری مختره درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدان او وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبتی چې هغه ته عملاً موږ دي امتیازات ورکو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک پې کې د څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانی ګو چې ټول ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د دریم مهمه برخه مو دا ده چې موږ په بایومیټریک سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټول ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاله حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورم مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونې یو کې موږ بل بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د اغلارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سہولتونه جوړ شي. دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سہولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانیږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم کام دا ده چې څنګه موږ وتوانیږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هیوادونو ته لیږلي چې دننه د هیواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه، هغه ادارې چې هلته د اقل 1% یا 1.5% معلولین دي هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 8 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې دولتي بستونو کې چې اعلانېږي مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي، چې د کال پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکو ټول ادارات به ارزیابي کو او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسو ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسو لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسو په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو احساسو، په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلی تغییر راوست او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولیږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي، د دوی شتا حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت دربونې میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسجد کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لس د ناراضیت خواته سنسي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک وکړ چې باید یو چې یو کلینیک ضرورت لري، یو مکتب په سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک موږ ته یو چې موږ د څه څه د پښتو کې موږ هم خایو کلینیک او یو مکتب یو چې دا ډیر یو څه ډیر مننه دې پته.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. نا د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریزه ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لارې دولتي چارواکو بند کړي ده. تر دا خاکریزه ولسوالۍ به چارواکو سره کوم ولاړ شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسیږي او هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسولینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسلینو سره ستاسو ستونزې شریک کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا وایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شه ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
افغان بچو خون زیده و مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوره ده افغان بچو خون زیده افغان بچو خون زیده بس دی وطن کمې دې بس دی وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سودې دې د افغان بچو خونځې دې د افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چینا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوده ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده مشتاب کوم زای کی نوی هغه کور کله بدرنګ دے شرمی